طالبانو کلتوري ټولنه یو مجله لري د غوړېدلې غوټې په نامه، چې په هغې کې موږ د ښځو استعدادونه، کمه نجلۍ ښه درس وایي، کمه ښځه خپل اولاد ښه روزي، کم یو ښه هنر لري، ښه ګنډ کوي، ښه بافت لري، یوازې خو پر سوادارو باندې دا استعداد نه ګرځي، خو موږ داسې ښځې لرو چې تر ګوتو یې زر تویږي. دا ټول دا غونډې چې دي، دا ټول په دې کې نشر ته سپارل کېږي چې د دوی د غوښتنو سره سم دا چاپېږي. دا یوه خبره ده. او بل، موږ د دغه لارې څه چې قضیې حلوو، بې نامه قضیې دي. نه د نجلۍ نوم پکښې راولو، نه یې د کورنۍ نوم راولو. په قلم سره 1568 قضیې زه لرم چې ما د ټولنې د لارې حل او فصل کړي په سوله ییزه توګه، او داسې جدي قضیې هم پکښې شته چې ما لس قضیې د سولې کمیټې راڅخه راوړې، د مد موسسې د انسانان څېړله د هېواد په کچه. نو پروس کال د دا سولې په اړه باندې د دې قضیو د حلولو په اثر باندې مې د سولې سفیر سوم د هغه موسسې د لارې څخه. دا ټول موږ نشر ته سپارو تر څو پر خلکو یو تاثیر وکړي او ځانونه خپل په حقوقو پوه کړي، ځکه اسلام رښتینی نه حق ورکړی دی ښځې هنر ته.
کورمدان ډېر ګټور کارونه کوي. تاسو د میرمن ادبي بهیر غړیتوب هم لرئ که نه لرئ؟ دا ستاسو ټولنه مستقله ده که د میرمن بهیر یوه برخه ده؟
صرف زه په خپله چې کابل ته راځم، په بهیر کې په مشاعرو کې ډېره ځینې خوشحاله یم. زما ادبي نمایندغونځه د هغه ځای څخه نمانځل سوې ده، تشویق سوې یم زه. زما ټول افکار دوی راټول کړي و. یوه ورځ یې دا غونډه راته نیولې ده. مګر زما ټولنه یو آزاده ټولنه ده. یو خو زه کوشش کوم چې دا په آزادۍ سره مخته ولاړه سي په ټولنې کې، چې خلکو ته دا سوال پیدا نه سي دا تر یو تاثیر لاندې اوس موږ تسې اعتماد د لاسه ورکړی. که یو ښه کار هم کوي وایي دا یو ځای سرچینه لري چې لري. نو زه غواړم دا ټولنه چې ده، د هغه نیمروز د خلکو ږغ دی چې راپورته کړی مو دی، اساسنامه یې وری جوړه سوې ده، پر هغه پښو باندې ودرېږي. په هیڅ بهیر او هیڅ ټولنې پورې دا تړاو ونه لري او رسمیت ونه.
تاسو ویل چې تر زرو ډېر غړي لري دغه ستاسو ټولنه، او دوی ادبي فعالیتونه هم لري. دا خو یو تعداد ممکن داسې چې نور فعالیتونه ولري. شاعران او لیکوال پکې څومره دي؟
موږ په هرو درو څلورو میاشتو کې د پوهنې د ریاست په مرسته چې هر رئیس راغلی دی کور یې ودان چې ما وړاندیز ورته کړی دی، دوی زما سره هم ګام هم قدم را سره تللي. په ښځینه لیسو کې زه مشاعرې یم.
نه نه، دا خپله دغه د ټولنې په حیثه کې
ټولنې مشاعرې دي. نو موږ تر اوسه پورې نیمروز خو یو وړوکی ولایت دی او دا استعدادونه پکښې مړه دي. موږ 40 نفره شاعران پکښې کې لرو چې هغه د ستیج مخته نن د دغه ټولنې په اساس راوځي درېږي. تر اوسه پورې زموږ په ټولنه کې فقط د یو دوو درو انجونو ماسې وه نه درېدلې. مګر نن موږ شاعران لرو، لستې راسره پروت دی، پښتو ژبې، بلوڅي ژبې، د دري ژبې. 40-50 تنه ځوانانې دي، خو زړې شاعران لرو هغه متاسفانه چې د کوره نه راوځي راسره همکار دي.
ښاغلی ګلزاده، تاسو خپله هم شاعري کوئ، لیکوالي کوئ، کتاب مو چاپ شوی دی؟ شعرونو کومه ټولګه یا د لیکنو
کتاب مې په اته اتیایم کې فکر کوم، د ورکې ملغلرې په نامه. یو دوست چې اوس هم پسې ګرځم په فیسبوک کې، په انټرنیټ کې، د بخت جمال په نامه، د په اوکندن انټرنیشنل کې کار کوي، یو ډېر ښه ځوان و. او د مور لقب یې ماته راکړی و، تل به یې ویل مورې. هغه راته ویوی په الازهر کتابتون کې چاپ کړي. او وروسته تر هغه مې بیا یو کتاب میرمن بهیر په کابل کې چې زما ادبي غونډه ونمانځل، دوی راته ویل دا کتاب دې د خیره چاپو او یوه بله غټه غونډه درته جوړو چې ډیر کسان به پکښې ګډون وکړي. خو لکه چې امکانات برابر نه و، مشکلات د افغانستان ستونزې تاسې وینئ، دا حالات وینئ، مدینه ټولنې خو په لاس کې هیڅ شی نه لري. که په یو خواست یو چا مرسته ورسره وکړه شکه نه نو هیڅ. نو بیا هغه کتاب مې اوس یون صاحب تر پوشش لاندې نیولی دی، امکان لري 40 میاشت وروسته انشاءالله تر چاپ راووزي. او دریم توکی مې تر لاس لاندې ده.
د دې دا چې تر چاپ لاندې ده، د دې مبارکي درته وایم. نو دا خو په چاپ سي او بل خدای بشپړ کړي. یو غزل راته ولولی.
د نوروز په نیازی صاحب تاسو خبر یاست د افغانستان هر مور ځورېدلې دا چې ما پر خپل ځان باندې ځورولي حالات لیدلی دي نه مې ترک د خاورې زموږ کورنۍ کړی نه مو پناه ایران او پاکستان ته وړي نه بهر تللي و دلته هر څه غشي چې وي زموږ تر زړه وتلي هغه ستونزې چې ما ته د کورنۍ راپېښې وې د نوروز شپه مې تر سهاره والې او دغه یو الهام ما ته راغی بیا مې ولیکه
مهرباني
شپه د نوروز د ساقي بیا راوړه شراب لیونی نشه نشه کړه بیا د ویښو شپو خراب لیونی د شپې سکون په خاموشي خوبونه وتښتول د سرو لیمو جامو مې بیا جوړ کړه شراب لیونی بیا په سلګو سلګو مې پاڼې د ژوند واړولې بیا په سلګو سلګو مې پاڼې د ژوند واړولې په سویلو کې راکوي د سوال جواب لیونی توره تروژمې مې د تیارو تر پلو لاندې څاري دانه دانه ټپې مې شماري په حساب لیونی ساقي خمار یم بیا له مستو لیونو سره ځم مطرب وهي په ټنګ ټکور د غم رباب لیونی بیا مې تیارې مزلونه څاري د سبا تر کوڅو کله به واخلې د سهار سترګه حجاب لیونی نور مې د زړه په میخانې کې جام د وینو مات سو نور مې د زړه په میخانې کې جام د وینو مات سو پرهار پرهار وینې تر څاڅي په شتاب لیونی ساقي د خدای روی مې دروړې ډیوې بلې ساته ساقي د خدای روی مې دروړې ډیوې بلې ساته و گلزاده مور تلیکی ده غم کتاب لیونی و گلزاده مور تلیکی ده غم کتاب لیونی
چه پوها میناز لسوای او ریختین ولی بی نو داشت چارا نشتا چه پا مختی نشی وگمارا شدی دوالان رکایتون را او روی چې تر همدې موضوعاتو پورې لیکل شوي دي.
سوالګر وخت یو پاچا وو چې اولاد یې نه درلود. پاچا د خپل ملک کلیو او ښارونو ته جارچیان واستول چې خلک خبر کړي چې پاچا یو داسې زلمکۍ د ځان ځایناستی ټاکي چې یوې د خدای ویره په زړه کې وي او بل د خدای له مخلوق سره مینه ولري. یو غریب زلمی چې دا پیغام واورید له ځان سره یې وویل چې په زړه کې یې دا دواړه مینې شته، نو ولی دربار ته ورنشی او پاچا ته دا خبره ونه کړي. خود یو بل مشکل درلود، ډیر غریب وو او مناسب جامې نه لرلې، نو له خلکو یې پور واخیست او ځان ته مناسب جامې جوړې کړې او د پاچا د دربار په لور روان شو. د پاچا کلا ته د تلونکي سړک په سر کې یو بوډا سوالګر په مخه ورغی چې نری پینه پینه جامې اغوستی دي له یخنۍ ریږدي. ده چې بوډا ولید سمدستي یې ورته وویل، راځه زما تودې جامې ته واغونده او خپلې زړې نری جامې ما ته راکړه، زه ځوان یم دومره یخنۍ مې نه کیږي. سوالګر ورته ډېرې دعاوې وکړې. دی د سوالګر په همدې زړو سولیدلو جامو کې د پاچا کلا ته ورغی. د دربار کسانو د انتظار په خونه کې کېنول چې کله پاچا وغواړي او ورشي. دوه درې ساعته وروسته سړی پسې راغی چې پاچا ته ورشي. پاچا د سرو زرو په تخت باندې په لویه خونه کې ناست و. زلمی چې د تعظیم لپاره خپل ټیټ کړی سر راپورته کړ او پاچا ته یې وکتل حیران شو. پاچا ورته په مهربانه غاړه وویل، نه یې تېروتی مه حیرانېږه، تا خپل جامې ما ته راکړې، هغه سوالګر زه وم. زلمی چې د پاچا مهربان لحن زړور کړی و پوښتنه ورنه وکړه، ولې دې داسې وکړل؟ پاچا ورته وویل، زما مخې ته خو هر څوک وایي چې د خدای او مخلوق مینه مې په زړه کې ده. ما باید دا ثابته کړې وای چې ته په رښتیا مهربان زړه لرې. د ملک راتلونکی پاچا به ته. بایسکل د زن استاد خپل 15 شاګردان ولیدل چې په بایسکلونو باندې د بازار لخوا را روان و. استاد له هر شاګرد چې له بایسکل را کښته شو پوښتنه وکړه چې په بایسکل ولې سپور و. لومړی کس ورته وویل، په بایسکل مې د کچالوګانو د بوري را ورسوله او په شا باندې د راوړلو له زحمته وژغورل شو. استاد ورته وویل، شاباس، ته به په تیر عمر کې زما غوندې نه یې چې ملامی کوبنه. دوهم شاګرد په ځواب کې وویل، د ونو او پټو سیل مې کوه. استاد ورته وویل، شاباس، ته چې شاوخوا ته سترګې غړوې سترګور به شي. دریم شاګرد وویل، د بایسکل د سورلۍ په وخت مې ذکر کوه، درودونه مې ویل. استاد د ته هم شاباسی ورکړ. د څلورم شاګرد ځواب دا و چې د بایسکل ځغلولو په وخت له ټولې دنیا سره سوله احساسوه. استاد دغه شاګرد ته وویل، شاباس، ته د مخلوق د نه ځورولو په زرینه لاره روان یې. او د پنځم شاګرد نوبت را ورسید. د ده ځواب دا و چې بایسکل مې د دې لپاره چلاوه چې بایسکل مې چلاوه. استاد د پنځم شاګرد پښو ته ورټیټ شو، ویې ویل، ما په شاګردۍ ومنه.
د اکاډمیسن سلیمان لایق ګڼ اثر ته چاپ لارې څاري. ښاغلی لایق وایي وروستي شعرونه یې له نورو سره ډېر متفاوت دي. په همدې باره کې مې مرکه ورسره کړې ده، د اورېدلو بلنه یې درکوم. لایق صاحب، تقریبا یو کال کېږي چې د شعرونو یوه ټولګه مو سندرې په سویو واټونو کې چاپ سوې ده، له دې وروسته مو نوي آثار څه دي؟
زه خو که تاسو ته ووایم چې دا کتاب چې شاید داسې فکر کېږي یا د مو هغه د کلونه او سن سال چې ده څوک پوهېږي چې د ما عمر څومره ده، هغوی چورت وایي چې دا بله د آخري آثار یي. او په عین حال کې زه د ډېر عمر یم، یعنې شعر خو داسې ده چې شعر اصلا یو احساسی اثر ده، له عقل سره ډېر زیات اړخ نه لګوي. هغه شعرونه چې عقلي او فلسفي مسایل طرح کوي په قالبونو د شعر کې ویل سوي ول، زه ورته شعر نه وایم، هغه ګویا منظومې دي. ول د شعر اصلي ماهیت چې د انسان احساسات دي، د انسان عواطف دي، د انسان درونی عالم افاده کوي د باندې، او هغه تلاطمونه په انسان کې چې ډېر وخت په کلماتو کې او په خبرو کې نه تعبیر کېږي، هغه تعبیرایی په یو سمبولیکه ژبه هغه شعر ده. نو په دې لحاظ زه لږ څه نه تېر یم، او هغه شعر چې غالبا په د اروپا په اصطلاح هغه ته لیریک شعر وایي، او په افغانستان کې او چې زیاتره فرهنګ لا تر اوسه هم د عربو د کلتور په طبیعت کې او د مغو مصطلحاتو او قوانینو په اساس توجیه او تعبیر کېږي، دې ته تغزل وایي، چې غزل هم له دې نه اخیستل سوی. تغزل یعنی د مینې سندرې، د عشق سندرې، د انسان د عواطفو افاده او انعکاس، او هغه تصویرونه چې د انسان عاطفي عالم له طبیعت او جامعې نه اخلي. نو هغه څه ده، او په زاړه عمر کې په دې لحاظ چې دا عواطف سړي کې کمزوري کېږي، نو تغزل په ډېرو استثنایي شاعرانو کې په لوړ سن کې ژوندی پاتې کېږي. اکثرا دې وخت کې نو پند و نصیحت و دې ته، یعنې له شریعته وځي او یو منظوم کلام ته داخلېږي. خو زه لا تر اوسه چې 15 کلن یم، لا چې کله قلم را اخم یا قلم نه را اخم، زه د سړی نه شعر په زور لیکم. چې راشي نو بیا په هغه وخت کې شعر وایي په ما کې لا دغه احساس مړ نه ده. تا باندې اثر خو ډېر نوی ده، ډېر علاقه من نه یمه چا اثر چې ما لیکلي جامعې ته مې سپارلي په حافظه کې وساتمه، او لکه د افتخاراتو دفتر هر چاته یې په مخ کې ږدم چې زه داسې یم، ما دا کار کړی ده. دا په خپل هغه دروني هیجاناتو ته یو جواب ده، لکه یو دوا چې خورې. زه نه پوهېږم که ما شعر نه وایم نه سوای ویلی زه به دومره عمر ته رسېدلی وم، شاید نه. د ما جواب دا ده، زه اوس سمدلاسه هغه آثار چې چاپ ته ځي او زه شوقمند یم چې چاپ یې کړمه، د پښتو شعرونو دفتر ده زما په هغه باندې د غلامانو سرود نوم یخی ده، په دې کې اوږده شعرونه چې معمولا د ما په آثارو کې کم وو. دا قصیدې دي چې سل یو سل پنځوس یو سل اویا دغه حدودو ته د دوی بیتونو شمېر رسېږي، خو زه په عین حال کې قصیدو ته په نوي شعر کې هم قایل یم. هغه شعرونه چې اوږده شعرونه دي او یو مطلب افاده کوي او په لنډو سمبولیکو کلماتو کې د افادې وړ نه دي، زه هغه هم په همدغو قصیدو کې په همدغه کتاب کې چاپومه. نو دا کتاب هم چاپ ته ځي. دا زه ګومان کوم د ما په اثارو کې تر ټولو هم د محتوا په لحاظ، یعنی د منځپانګې په لحاظ، او هم د کمیت په لحاظ دا ډېر ستر او عمیق اثر ده.
لایق صاحب، د شاعرۍ به مو تر نیمه پیړۍ ډېر عمر کېږي، دقیقه کلونه مو په یاد دي چې په کومو کلونو کې مو قلم راواخیسته او شعر مو ولیک؟
زه ډېر کشر وم، د حبیبیه مکتب په درېیم صنف کې وم. پلار مې په کابل کې نظربند و، د هغه د نظربندۍ له برکته موږ هم دې ښار ته راغلو. زه په درېیم صنف کې وم، ما یو شعر ولیکه او دا مې پلار ته هم نه وښوولی، حیران وم چې دا دې ویلو ده که نه ده. زه هغه وخت چې مکتب ته پلار داخلولم لږ مې سن زیات و، په لس کلنۍ کې مکتب ته داخل سوم، لیکن د خپل صنف مطابق داخل سوم. لومړنی شعر مې په پښتو ژبه ولیکه، سره له دې چې له فارسي ژبې سره په طفولیت کې ډېر مصروف وم. هغه د حبیبیه مکتب په کنفرانس کې یو سړی و، محمد اسلام خان مین نومېده، لکه ملایکه غوندې یو معلم و، پښتو یې تدریسوله. هغه ته مې وښوو، هغه تشویق کړم، په کنفرانس کې له تخرګو ونیوم، په میز یې ودرولم، لږ له ونیم چټکی وم. او هلکانو چکچکې راته وکړې. بینوا صاحب په هغه وخت کې د انیس راپورتر و، دا د ما شعر لوستل د کنفرانس مسله په انیس کې نشر کړه، د ما لومړنی شعر یم هلته چاپ کړ. نو هغه کال زه ګومان کوم چې شاید دیارلس سوه اولس کال به و، یا به دیارلس سوه اتلسو، د ما نه هېر ده، خو د شل اولس تر منځ یو کال ده. نو په دې لحاظ له شلی چې را وشمېرئ، درې اویا کاله مخکې ما خپل لومړنی شعر ویلی ده. هغه د ما شعر چې په انیس کې چاپ شو، زه یې دومره تشویق کړم چې بس تمام ورځ به پروت وم، شعرونه به مې لیکل، او زه کرار کرار له ځان سره شاعر شوم. پلار مې په ځان پوه کړ، هغه هم کومک راسره کوه، بیا مې فارسي شعر هم شروع کړ، نه پوهېږم چې کوم کال. خو په شریعتو په مدرسه کې به زه شاګرد وم، په نامې اتم صنف کې خود فاکولتې د وخت شعرونه چې را یادوم، هغه شعرونه او د دغو شعرونو تر منځ چې وسې زه لیکمه فاصله ډېره زیاته نه ده کم، یعنی زه زر یو شاعر سم چې ما آثار خلکو لوسته.
په شعر باندې مو د سیاست اغېز د فاکولتې په دوره کې و، کله هغه نه وروسته و؟
داسې ده چې شعر له ما سره پیوسته، څومره چې د ما په ما کې سیاسي او هنري معلومات زیات شوي یا تغییر کړی، کوز پاس راغلی. شعر خو د ما د عقل کنی نو، د ما د عواطف و د ما د احساساتو وروسته. شاید سیاسي شعر زما د عقل تابع سوی هم وي، او د ما سره یو ځای هغه هم چپ او شي ته تللی ده. خو ما ډېر سعی وکړم چې شعر زه د حزب تابع نه کړم، لیکن داسې آثار د ما په شعر کې شته چې هغه ډېر سیاسي رنګ اخیستی ده، او هغه څه چې باید شعر وایي له هغې نه لیکې پښه اړولې ده. خو په هر حال حسودان هم په دې کې شته، کله دا هم وایي چې څوک یاد کړي چې لایق به دا شعر کې ده، ویل هغه وایي شعر نه لري او شعرونه لري، او دا یو زه فکر کوم چې یو تهمت ده. کله کله ځینې کلمات په شعرونو کې هم دغسې چې هغه شعري خصوصیت پیدا کړي، قوت پیدا کړي.
لایق صاحب، ما چې څومره ستاسو اثر کتلی دي، رازم او بزم مو تقریبا تر دې د واټونو تر ټولګې پورې پاللی ده. د دې تر څنګ یو د چونغر یادونه سوې ده، او د چونغر ټولګه سته ده، او تقریبا بیا نور شعرونه راغلي دي. بل په ډیرو شعرونو کې مو خرنه یاده کړې ده، په دې څه کې مې یو څه راته ووایاست؟ له خرنې سره مو څه ډول رابطه ده، او له چونغر سره مو څه ډول رابطه ده؟
موږ هغه سرګردانه خلک، یعنی زه د خپل فامیل په حدودو کې غږیږم چې له یوې سیمې بلې ته او له بلې نه بلې ته د ما تر سپینګیرتوبه پورې موږ انتقال کړی ده. د ما پلار یو وخت د انګریزانو سره جنګونه کول چې هغه په کتابونو کې او آثارو کې ثبت دي. بیا کله چې دلته د سلطنتونه راغلو نو د ما پلار چې په کرنه کې اوسېده ای خواته د سرحد به خپل تعلقات له وزیرو سره ساتل، نو پلار نه بیا هغوی بده منله. زه نه پوهېږم، دا اټکلونه دي، زه کوم سند په دې باره کې نه لرم. د ما پلار دغلته دغه د کابل حکومت کابل ته راوست او دلته دی اوسېده. ولس کاله موږ دلته اوسېدو، بیا له دې جنه ولس کاله بعد هغه دولت ته چې مراجعه وکړه چې موږ به بېرته خپلې سیمې ته ولاړ شو، هغو مشوره ورکړه چې ته به شمال ته ځې. پلار زوړ شوی و، د منډو د خرپ و طرف دوران یې تېر و. هغه هم دا غنیمت وبلله او لاړ شمال ته. په شمال کې موږ د بغلان په ولایت کې استوګن شو او د چونغر غر د موږ کلي ته مخامخ یو غر. د چونغر د نوم ترکیب هم د ما په نظر چینې او غر، د چینو غر داسې یو شی. د موږ د کور کړکۍ مروازې وې، دا غر سر یې ډېر پوست ده چې وروخېځې دې خوا تلي دي، غرونه دي چې سر ته یې وروخېځې لوی میدان ده او دشتې دي او للمکاران دي. په ډډو کې هم للمکاران لاسته، د پستو ونې په ځینې ژیو کې ځنګلونه. داسې یو غر چې سړی له لرې نه د ابهت احساس کې نه پیپېږي، خو چې ورننوځي پکې وګرځي ډېره لویه لویه معنوي پانګه لري، سړی تاریخ کوي. او د دې چونغر لاندې یو ځای ده چې اوس هغه ته سرخ کوتل وایي. دلته د کنشکا امپراتور یو ډېر لوی مرکز د فعالیتونو و، اوس یې دا هغه هم راسپړل شوي دي، لوحې دي، تاریخ یې ده او دا دي. دا ټول شیان یو ځای په ما په ذهن کې انعکاس کوو. زه ډېر زلمی وم، نو هلته به ما دې غره ته کاته او الهام به مې ځینې اخلي. د شپې به چې د للمکارانو درموندونه شروع شي، یا به د پستې د ټولولو وخت شروع شي، دوی به په غرونو کې ډېر هوا سړه وه، ورونه به یې بلول. تا به ویل جشن ده، دې غره کې به ټول د څراغونو یو مجموعه وه. نو په دې طور سره د چونغر غر ما ته لکه یو الهام ورکوونکی، یو منبع د تفکر، د شعر، د ښکلا رامخته سوه. او ما په هغه چونغر 2 ترانې ولیکلې، او البته دا په یو وخت کې خو نه لیکل کېږي، نو په لپسې مې ولیکلې. بیا هغه کتاب چې لومړنی چې ما چاپ کړ چونغر نومېږي، په هغه کې یوازې دغه د چونغر ترانې نه دي. له دې 200 ترانو ما په هغه کې فقط 8 ترانې نشر کړې، ولې دا نوم مې پرې کېښود د دې ترانو.
چونغر مو ډېر ستایلی ده، برخلاف خرمې ته مو بیا پیغور ورکړی.
بله دغسې ده. زه تاسو ته باید ووایم چې چونغر یا په اصطلاح سره دغه د موږ کلی چې هغه ته به پخوا ورته شنه بانډه ویلې او نوم ورکړل شوی و، او زه کوم شیعي الهامونه مې چې اخیستي دي، رښتیا درته وایم چې اکثره د شمال طبیعت جامعه او د شمال خلکو د ما په ذهن باندې ډېر زیات تاثیر کړی ده. زه له خرنې ډېر طفل وتلی یم، او کلن به وم. او دوم دا چې په خرنه کې هغه د ژوند جم و جوش چې په شمالي حوزه کې و په هغه وخت کې زه طفل وم، هغه جم و جوش په هغه ځای کې نه و. کلی و، خاورې وې، دوړې وې، د ژوند داسې هنګامه په کې نه وه چې ما ډېر تشویر کړي. خو بیا هم زه طفل وم، شاید د روش سنت هلته رسېدلی وای، ممکن ما تغییر کړی وای.
مننه لایق صاحب. زوی مو چې کوم وضاحت په کتاب کې کړی ده، په هغه کې د شعرونو په ارتباط باندې او ستاسو د لیکنو په ارتباط باندې ستاسو د وسواس خبره کړې ده چې په بیا بیا خپل شعرونه ګوره، او اته داسې هم سوي دي چې د دوم چاپ لپاره مو بیا په هغه کې تغیرات راوستي دي، او دا د دې باعث هم سوي ده چې ستاسو ځینې لیکنې تر اوسه پورې لا نه دي چاپ سوي. امکان لري د دوی خبره به سمه وي، تاسو ته به معلومه وي. دا راته ووایاست چې په مجموع کې مو تر اوسه پورې څومره شعري ټولګې چاپ سوي دي او څومره نه چاپلی؟
واقعا هم دغه سره کار ولې چې خپل آثار دوباره چاپوم، یا دریم ولې چاپوم، یا څوک له ما نه غوښتنه کوي چې موږ به چاپ کړو، د ما سره تشویشي زه همدا یو ری ګورم. په هغه کې لاسو هم ځینې کلمات بدلوم، خو لکه د ما زوی چې په هغه مقدمه د ما د کتاب کې لیکلي، هغه صحیح ده چې زه محتوی ته تغییر نه ورکوم، لیکن الفاظ و کلماتو که دی معنا دی خرا سعید بار لاس و همه. کم آثار چه ما چاپ کلی دی دی چونغر شروع ده، بیا ما کگده پس رغن دی کگده تا نامولا دیو کتاب دی نملی نی چاپ دی پار هند تا واسه و پا پت حالتا چاپ سید. یو بلا سر دی یادون و درموندون و پنون. اگه تقریبا زیاد دی ما سیاسی افکار مناکس کلی دی. یو بل کتاب دی ما چه دی ما دی اشعار و لمنز شا زین اشعار انتخاب کلی دی شپیلی پنون پا دیلی که چاپ سوی خو ما تا منصوب ده و دی ما اثر دی بل چا نسته بکه. یو بل اثر پنوم ده بادبان در ایش ژبه که مالی کلی ده یو شایزه لرمه پنوم ده مرد از کوهستان چه رومان ده پا در ایش ژبه که لیکل سوه ده اغد اغد سور ده انقلاب طول گزارش ده لیکن ده دی هیرو او اساسی قهرمان یو مجاهد ده دیر وقت حتی کلا کلا خارجی لیکوالانو چه دی اساس را شناسی ویده نه ده چپ سوه دیر دلچسپ ده پا خاطر چپ ده مشهور سوه ده پا دی که زین امریکایی لیکوالانو هم تبصیری کلی و نشتی کلی او دی هالیوت خلکو هم ما تا مکاتیب را لیگلی چه اغا بنا ما پا ارشیف که موجود دی چه زد داستان پا دی که وپلورم او اغا دی فلم سی خو ما البته دا موافقه و نکره او علتم داو چه دا داستان نو تکمیل سوی تروس هم لانه دا تکمیل سوی دا هم لری لکه دی سور دی انقلاب جریان چه لا هم دی دا ادامه لری نو دا دی و او بل یو اثر لرم په نوم دی سندرې په سوي واټونو کې چې د سه کال په دې اوایلو کې چاپ سه بل د عباسین سپیدې په نوم زه یو نثري اثر لرم چې زیاتره شاعرانه ده تر دې چې ډېرو جدي مسایلو باندې خبرې وسي او دا کتاب یو ډېر نیکبخته کتاب و په ډېرو ژبو کې ترجمه سه بل غرونه او کساتونو په نوم زه یو رومان لرم چې هغه د اندراب په دره باندې لیکل سوی په دري ژبې فرهنګ او د هغوی په سیمو باندې لیکن په پښتو ژبه کې ده او بل د مرایانو د سرود په نوم زه یو کتاب لرم زه امیدوار یم چې په دې میاشت کې یا په دې بله میاشت کې دا به چاپ ته ورسیږي هغه آماده ده او دا د ما د ډېرو اوږدو شعرونو قصایدو هم عروضي قصاید هم غیر عروضي قصایدو یو مجموعه ده او په دې کې د ما هغه اساسي تفکر په سیاست کې په جامعه کې په تاریخ کې په ادبیاتو کې منعکس سوی او یو بل هم دغسې په دري ژبه کې ده په نوم د عقاب ګم شده البته هغه هم په خپل نویو او پخوانیو شعرانوي شعرونو په وزن کې لیکل سوی ده مطالب یې ډېر مدرن دي او البته انتقادي خو یې هم ډېره پیاوړې ده
سندرې په سویو واټونو کې په همدې ټولګه به لایق صاحب خبرې وکړو او دا خو تیاره موجوده ده په دې کې مو څلوریزې دي غزلې دي او د چونغر ترانې دي د تاسو په نورو ټولګو کې به ازاده شاعري وه په دې کې ډېره کمه وه علت څه کېدی
دا خو داسې ده چې هغه شعرونه چې ما آزاد شعرونه لیکلي دي په کمي لحاظ ډېر پراخ وه او ډېر اوږده وو په دې کې اوږده شعرونه ما تجویز نه کړی تاسو رښتیا وایاست چې په دې کې آزاد شعرونه نشته که یو دوه قطعې درې قطعې تاسو صحیح وایاست
لایق صاحب تاسی ده یو وزن خبره وکړه چې هغه ما خپله ایجاد کړی ده د دې وزن په ایسه کې یو څه خبرې راته وکړئ
کله چې زه وایم چې ما دا خپل وزن ایجاد کړی معنا یې دا نه ده چې دا نه عروضي ده او نه قوافي لري هم قوافي لري قاین قافیه لري او هم وزن لري لیکن دغه وزن هیچا نه ده استعمال کړی نو د لومړي ځل دپاره دا زه فکر کوم چې ما اختراع کړی که تصادفاً په تاریخ کې دا وزن چا استعمال کړی زلغنه خبرتیا نلرم یو ملت ټول ادبیات مطالعه کول دا ناممکناتو نه دي خود ما په مطالعاتو کې دغه څه وزن نه و
لایق صاحب نمونه به راته وایس زمدغه وزن
ول نه دا خوسته مثلا مارک په باره کې وند اخنه یو تفکر چیری مرګای هغه چې په زړه کې مینم لسی کلا خپل لمبه ختمه کی سړی شي څه به پاتې شي د خاورو په نړۍ کې کپل مرکی درانا هستی ویده سی یه مثال ورکل سوی
لای سبدی ما منظور دغا اوزانو نو چه تاسو ویل چه بدی که دیر شایری ما کلی ده و تقریبا زما اخترا ده زما اغا وزن منظور و چه جوانان پوسی چه دغا وزن تاسو دیر کاروی او تقریبا تاسو اخترا ده
پا یوشی بانده دیر استمرار نکم کلی چه وزن ایجاد کنه تا دغا آزاد وزنون چه ده ما او گوره یو بلتا ندی ورته زه دیده دی پاره چه ده تاسی دغا وسنه مرکه دیر فنی او مغلق و مسائل و تلاله نسی خود مثال په تور به زه تاسو ته وایم مثلا ما زه یو شعر لرم چې ای په غونډۍ باندې ولاړې ونې دا یو فورم ده او ډېر دلچسپه ده دا ټول شان اجتماعي توجیهات لري فلسفي توجیهات لري چې هغه د موږ د دې بحث نه ډېر وتلی کار ده
لایق صاحب یو شعر به د دې سندرې په سویو واټونو کې راته ووایاست او مرکه به په همدې پای ته ورسوو
دلته به یو شعر تاسو ته ولولم یو لیک شعر خله دیار چینه ده دسپرغیو او شندون که ده سنی دی تو روش پو کچه ده ورکوون که ده خوزنده مسکای دی بخمل شندو پو پانو که یو بیغگ تندر او برخنا ده خوزنگون که ده تیرش پا می لار و د مرمرو په غونډیو کې هاي هاي چې دا کوټګره دنیا څومره لمسوونکې ده. ما وي په ځانمرګې نیت به ورشم دوزخونو ته، زما ملا عادت وي دغه لاره غرقوونکې ده، او زړه وې تر قبول به یې زړه تقوا قربان کما، څنګه لیونۍ شوې عقل وې دا شرمونکې ده. مینه د لایق، مینه د لایق یوازې یوه د وطن مینه، بله مینه تش یو تفنن ده غولوونکې ده.
آزادی رادیو لوونه تر وو.